علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د اوسري رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړی. بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلی چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. د راپور په یو برخه کې د طالبانو په زندانونو کې د ښځو د شکنجې او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمباندی او سلولاس کسان په دورو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یوولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلسو ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستند کړي دي. طالبانو په وروستیو کې په عام محضر کې تعزیري سزاګانې زیاتې کړي او په وروستي مورد کې په غزنی کې دوه کسان د اخلاقي فساد په تور په نه دېرش درو وهلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوي بندي کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو نوي بندیزونه وغندل. ترودو د پنځم به پورس په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د طالبانو وروستۍ حکم وحشتناک دی. د زیاته کړی چې په عام محضر کې د یو بل د ژغل اوریدو د افغان ښځو او نجونو منع کول له ټولنې څخه د هغوی د حذفولو یوه قصدي هڅه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی په وروستیو کې ویلي چې د بالغو ښځو لپاره د نورو بالغو ښځو د ژغ اوریدل حرام دي. حنفی وایي بالغ ښځې حق نه لري چې د نورو بالغو ښځو په مخ کې حتی الحمدلله او سبحان الله ووایي. د پرونیو خبروشو رسمي شپېرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4500 پناه غوښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي. حال دا چې د 2023 میلادي کال په همدې موده کې دا شمیر یوازې 2000 و. جرمني په سنبلې میاشت کې هغه 28 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني چارواکو په جرمونو کې شکیل بللي وو افغانستان ته ولېږل. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال و کسان وژلي دي. دا پېښه داسې وخت شوې چې د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې چې نورو سیمو ته کډه وکړي. لبلی خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخي په لبنان کې په تازه هوایي حمله کې لشتر لږه اته کسان وژل شوې دي. پرون پنځشنبه بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړ چې په اشغال شوې لویدي زغاله کې د اسرائیل په یو چاپه کې درې کسان وژل شوې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین او د هغوی د جنوبي کوریا سیالان پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دوی تر اوسه نه دي لیدلي چې دا سرتیری د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ځای پر ځای شوي وي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې دا کار وشي. د همداراز ویلي روسیا د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته د توپونو په ویشتلو، بې پیلوټ الوتکو او نورو برخو کې روزنه ورکوي. زموږ اخله آزادی رادیو اوري اسمت څاروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي اقلیمی بدلون د افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړی.
سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي.
د سره صلیب او سره میاش نړیوال فدراسیون وایي سیلونو سلګونه افغانان مړه کړي. کوچان شکایت لري چې د دوی د ستونزو هم نه خوړل کیږي.
نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلې دي نورو رښنیانم ټول سینه بغل دي پراته کې پستر دي.
برازیل ته تللي افغانان د مهاجرت د ژوند له سختیو شکایت کوي. په ننګرهار کې یو ستر تفریحي مرکز جوړ شوی.
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی. سره څنګه مو د ځوانانو لپاره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقلیمی بدلون د ناوړه اخیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې د اقلیمی بدلون له کړکېټ څخه د هیواد هر ولایت اغیزمن شوی دی. د همدارس ویلي چې د اقلیمی بدلون اخیزو په افغانستان کې لوړه زیاته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې لوړ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مرستيال ویان ضیاءالدین صافی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د اقلیمی بدلون له کبله په هیواد کې لوړ زیاته شوې ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکو هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې له 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 10,000 کورونه او په زرګونو هکتار کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړې چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیری او یا هم انکشافي پروژو نږدې درېمه برخه ودروي چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي د خوراکي توکو سرچینې کمې کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وی د اقلیمی بدلون له منفی اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یو ګټوره تګلاره خپل سي.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یو سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمی بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال ورباندې لږ کار شوی وو د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمی بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو لر سخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپریال ساتنې ادارې په تیر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمځکې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیز دي.
تمه ده چې د افغانستان په اړه د دوحې د ناستو څلورمه غونډه جوړه شي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د دې ناستې کره نیټه نه ده ښودلې، خو په یو بیان کې ویلي چې په ملګرو ملتو کې د قطر دایمي استازي د دې ناستې په اړه د ملګرو ملتو د سرمنشي له مرستیالې سره په نیویارک کې خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
کڅام په اعلامیه کې د یادې غونډې د کرنې ټی او د ګډونوالو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو لمخې تمه ده چې د غناست د روان میلادي کال له پای تر رسیدو مخکې جوړ شي. یو شمیر افغانان وایي د دوهې په ناسته کې باید نړیواله ټولنه په افغانستان کې د روان کړکیچ په اړه جدي پریکړې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي لیمی او امین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خبرونو کې مې داسې واورېدل چې د دوهې څلورمه غونډه هم جوړیږي. ما د نړیوال څخه دا غوښتنه ده، زموږ د نړیوال څخه دا غوښتنه ده چې د افغانستان د مسایلو په اړه یو جدي غور وکړي او په خاص ډول د میرمنو په محدودیتونه لګول شوي دي، لکه د تعلیم او کار او د ژوند د نورو مهمو برخو څخه محرومي شوي، په دې حق کې یو جدي تصمیم ونیسي او د عملي کولو لپاره هم باید طرحې وړاندې کړي.
له څلورمې غونډې ترسره کیدونکې په اړه دا نظر ده چې له دنیاوالو نه چې د دوی نمائندگان راټولېږي د افغانستان له ناورین په اړه ډېر جدي پریکړې وکړي. په افغانستان کې دلته خلک له ډول ډول مشکلاتو سره مخ دي، له اقتصادي مشکلاتو نیولې تر بشري تر هر ډول مشکلات چې د خلکو تعلیم ده.
تر دې دمه د افغانستان په اړه د دوهې درې غونډې شوې چې په لومړۍ کې طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې، په دویمه کې طالبانو په خپله ګډون ونه کړ، په درېمې هغې کې بیا چې د روان میلادي کال د جون په میاشت کې جوړه شوې وه، د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی ګډون کړی و، خو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانو استازو ته پکې د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. خو د دوهې ناستو نتیجه څه ده؟ د سیاسي چارو پوه حکمت الله حکمت د افغانستان په اړه د دوهې د ناستو د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د دوهې د ناستو تسلسل یو اړتیا ده، د افغانانو لپاره، د غربي نړۍ لپاره، د افغانستان د اقتصادي وړتیا لپاره، د افغانستان سره د سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو په اړوند باندې. زموږ هیله دا ده چې د دوهې څلورمه ناسته په حقیقت کې یو واقعي ناسته وي، واقعیتونه سره درک کړي.
که څه هم د څلورمې ناستې په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو ملګرو ملتونو د دوهې په درېمه ناسته کې ویلي وو چې د دوهې غونډو یو مهمه موخه دا ده چې افغانستان بیرته له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دا کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، ازادي رادیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له راز راستو سره مخامخ دي. برازیل حکومت د 2021 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو له وضعیت زیانمن شویو خلکو ته د بشر دوستانه ویزو ورکړه پیل کړې ده. نور جزئیات ته سره کاکړ پر راپور کې.
د لسکون زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمیر هغه افغانان هم غیسمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه ځیان کلی افغان کډوال چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلی، په دې هیواد کې د ژوند سختو شرایطو شکایت کوي. نوید عزیزی نومیږي، په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پریښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په کم کې ستونزې لرو، په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر دولس کسان ژوند کوو، بل ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او ورشوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتینې امریکې له یولسو هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مهاجرینی که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برازیل
هر کډوال چې له ایران پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي لګل او ستونزو سره مخ دي په ژبه نه پوهیږي کار نه لري او بیکاری زوروي او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي
در مسیر را هم به مشکلات زیات روبرو میشن
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس نوي ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیې کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په ایران کې یو افغان کډوال همایون احمدي وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوم لیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2020 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشردوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناو له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشردوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیې او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي، چې ډیری یې په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانیې نه وهي، د یوې شبې غفلت مو د ماشوم راتلونکې له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو دوه ځانګړو استازو پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په باب خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند هر ډول موافقه باید د اسرائیل امن تضمین کاندي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. دا هم د دې موضوع نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشری ماڼۍ ځانګړي همژغونکي اموس هوخشتاین او د دایش پوړاندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشری ماڼۍ ځانګړي استازي برت مکګورک چې د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي هم دی پرون له نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتانیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند ده چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلي دي. ګالن تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټولټال د 2 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کېږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشټاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8 د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 1,141 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو لا ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره نجونو او ښځو ته هم پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دا تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي په شپږ نیم جریب مځکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی او پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانستل شو. نور حال د آبدې سپوږمۍ پر راپور کې
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولای دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږنیم جریب ځمکه کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګه مو د ځوانانو لپاره او نارینه ودی لپاره سوپر سٹور پکې جوړ کړی دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیاو د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي.
ځکه د زنانه ودی لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلاز ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 زنانه په کې الته د زنانه خدمت کوي. الته نارینه به خینه د سیوډي وړي غرفي جوړې کړي چې هغه د زنانه او سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تک بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو لمخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم غنی ستونزې لري او له اوسنۍ واکمنانو ګیلمن دي. دوی له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالۍ مالداری او څړځایونه زیانمن کړي او د پخوا په څیر اوس پر ډیورن کرښه د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په هیواد کې 1.5 میلیون کوچان اوسي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه شي. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې.
دا کوچان ټولګر سره نه معلومي نه راښکاریږي. دا مداد چې ورور یو ډاکټران در ته مات پکی یو ډاکټران پښتنه در باندې وکی ډاکټر
شاو خواش پیته کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیاي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي.
نه پښتنه کوي، نم دا شش کال کې دا ډاکټران دلی دي، نو ورو رښنیا نم ټول سینه بغل دي پراته دي، وسه په شپخانه کې پستر دي، ورو مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوي په خوای هلمند او ټول جنوبي زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویاله او دندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وایي له وچکالۍ سره سمې د مالدارۍ هغه پخوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری وس خداسي نه دی لکه په خاص وی څلور 1500 میډیوم لرلې سابنت پورته کېدل او بیرته راښته کېدل وس خونو څلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند او ژوندۍ خوندا د کړدې په برابر ته ویني. دا خیمه ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سوري سوري دي، په دغه خپل شپه ورسته ورو.
د پخوانی جمهوریت نظام په ورستیو کې د ورینه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو، چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر ګو یو شمیر ولایتونو کې هم ول منځل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو لاسل نظمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبره هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنې دوروسته هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو روغتیایی او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړې دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولې.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نو ښه خبره به دا وي چې پیلي نظام د کوچانو هغه
قربان. نذیر احمد زای په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي رادیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکه او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچیله له ژوند نه استفاده کړي دا بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده، دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخلا دي، دوی له استوګ نه هر څه نه به استفاده کوي. هم دغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلات سره مواجه سو، او کله چې دغه نظام راغی په یواز د دې چې کوچانو ته وده ورکړي هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړی و هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست و، هغه یې راواخیسته بیرته سرحداتو پورې مربوط کړ. او دوی ته چې کوم شارګوټي د جمهوریت په وخت کې مونږه هغه وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشتي، او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته هغه شارګوټي کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نور مالیه په حواله کړی ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالدارۍ د ودې په خاطر په اوړي او ژمي کې خپلې کړې نورو سیمو ته باروي، او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مخ تړل شوی چې په خوا به پر تګ راتګ آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته لګن ستونزو سره مخامخ دي، او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلن کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي.
کوچان لډې رضا ستونزو سره مخ نه دلته نه کوچان ته
په بارډر باندې لار ورکیا نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پری دی کوچان نو کوچان ډیر سخت لستنځو سره مخ دي نه انګورا ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې په داخل کې پری دی
یو شمیر نورو کوچانو هم د ډیوران کرخه له هغه غاړي ازادي رادیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی لخپلو رمو او کاډو سره په سرحد کې ایثار شوی چې بعدې ورځې غالي مونږ د کوچانو د دغستونځو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبري وکړي د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لمړیو کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یې وویل چې ازادي رادیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې
د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو دا هم د دې سات لاند خبرونه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي بینټ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وای طالبانو په ورسته یو میاشتو کې په دغه هیواد کې سماندی او سلولاس کسان په درو وهلي دي یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یوولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه پنځلس ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیشې مستند کړي دي د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر شتو د طالبانو نوی بندیزونه وغندل ترودو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلی چې د طالبانو وروستۍ حکم وحشتناک دی د پرونیو خبرو شویو رسمي شپیرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې له جرمني د پناهغښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4200 پناهغښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوی وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال وکسان وژلي دي او د امریکا متحده ایالاتونو وای د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوتيان چې د اوکرين پر پوله ځای پر ځای شوی شای پر روانو روزو کې جګړې ته ولېشل شي په کندهار کې د پومبي کاروانګر وای چې ساشکالې د اقليمي بدلونونو له امله حاصلات کم دي د دوی په وینا د بي وخت بارانونو او سختي ګرمۍ له امله کرنې ته زیان اوښته او دوی ارشيبي چې نا وخت کرنه پیل کړي کاروانګر له طالبانو غواړي چې د پاتې حاصلاتو لپاره د بازار موندنې هڅه وکړي د موضوع نور تفصيل په دې راپور کې
هغه په دا خطر چې وایي تندې وي بوی تا د ګرمۍ پر برابر اوس په خاطر د ګول پر شپو هلته جنج تیز سوال نه ګرد ګول په چې کې چې ګول په چې ورنه د ښه شی بیان
د کندهار د دامان ولسوالۍ په مندسار سیمه کې عبد الکافي سهار د مر لراختل سره سم په خپل ځمکه کې د پومبې ټولولو کار پیلوي
د وبو د خطر د غژوس په داوال داوال چې و ولې څه په ما کړو چې دا ولا د غژ ولا وڅ خپل د ګردونو دایره راشه بر بس په دا خطر باندې تیږي
از وکاپی وای ساشکالی د به وخت بارانونو لامل کرنه نا وخت تر سره کړه او ورسته د ګرمي هوا او د بو کموالی حاصلات ته زیان واړاوه
ساشکال خو یو خدای بارانونه و نا وخت کی مرچ پمبک شېر ورځ دا پمبده دا څه زاله څلور پنځه واره منبر کړی دی درې واره در فوجي استلې جخاري مصرفونه ډیر پکړي دي ان په هغه کلام کمزور یا دا ټوټه چې د دا څه تندې دي دا په جته موږ د غو نمبر نور کړی چې په دا وښ کې ګرمي دی چې سوله بر تیج سوله ګوره دا ګولې پچ کې یاد دی دا جړ ګول پښ کې معلومیږي هغه بیا کمزورې دوغه بغل ته چورچې شه دا شاوخه کاله کې ګرد دی صفر خطې دی
په کندهار کې د کروندګرو لپاره د پومبې کرنه آسان ده ځکه چې د میوه او نورو کرنیزو حاصلاتو په پرتله د ساتلو ورتیا لري او په بازار کې په آسان پلورل کیږي خصوصا کال په مارکیټ کې د پومبې نرخونه ټیټ دي او ډېرې کروندګرو ته د کال ټول لګښت نسی ورپوره کولای محمود او عبدالشافی چې د بنور کروندګر دی وای د طالبانو حکومت باید د دوی د پومبې لپاره مناسب بازار پیدا کړي
پمبه به خوشاش کال ډیر کمزوري دي او پمبم ډیر کمزوري ده او مشته یی چي ولا کرا جوړي بسګر یو ګرد کال مخاری پکښلی نفسونو په خطلی او شش کال په پمبو کې خو بیخي ولا ک سړی تخپل روزانه لور باسي او بسګری خلالو خبره ده نو برای یی چي ولا کرا ته جوړي شش کال کښتون ډیر خراب چي او بازارونه ډیر مړي
د دولت صدا غواړو چې مشته پمبا ګرانه کې مشته یی چي نه را جوړي باید پمبا مشته پورته کې ګرانه کې کارخانه والا زمر سمازه سپنڅ اخ دې چې پمبا پر ډېر سي پر کارخانه والا باندې بره راښته کوي راښته کوي راي ولي یو نیم سول ته چې واره وړي وای نه کوم یا نه غواړم یو اس چې ما زه دونه نه کې بلګو شي پکښې کې بالا وای دا موږ نه کو دا خیرونه دی یو اس
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 2000 هکتار ځمکه د پمبې کښتونه سی بي او تمه ده چې شاوخوا 8000 میټریک ټنه پمبه به تر لاسه سي د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی د کرنی وزارت هڅه کوي د پمبې صادراتو ته زمينه برابر کړي او سش کال چین ته هم د پمبې د صادراتو پلان لري
سش کال په کندهار کې پر 2000 شپږته شاوخوا هکتار باندې د پمبو کښتونه سوي دي او امید لرو چې 1340 میټریک ټنه حاصل لاسته راوړو د بازار په باب کې وایي امیدوار یي سږ کال چې د صادرات په برخه کې انشاء الله چې امیدوار یي چې صادرات به ولرو خارجي هیوادونو ته بالخصوص د چین هیواد ته چې وزارت مقام په دې هڅه کې دي چې پنبه صادر شي نرخونه به انشاء الله لوړ شي
د کندهار د صنعت او مدن خونی د معلوماتو لمخې د جنوبي او زید ټولو ولایتونو ټولو پومبا په کندهار کې د پومبې په څلويشتو فابریکو کې پروسس کیږي چې واز تیر کال 1500 ټن پومبا پروسس شوی چې له خالص پومبې څخه غولي او د حیوانات خوراکه هم تولید شوی ده د صنعت او مدن خونی د مسولینو په وینا لدې جملې 150000 ټن پروسس شوی پومبا پاکستان ته صادر شوی و او دوی هڅه کوي چې د پمبې لپاره نړیوال بازار پیدا کړي او د صادراتو کچه لوړ کړي تر څو کروندګر د پمبې د خرڅلاو لارې شایع تر لاسه کړي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه تخرغلي په دې خبرونه کې په دې خبرې کې وو هغه میرمنې چې لخپل لومړنیو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي دوی لکه مستونزو سره مخ کېدل شي لکه سره په خبرونه کې میلمه دي د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او په خاني ډیپلوماټ سید نجیب الله سادات سادات صاحب په پایل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت راکړ
روزو دي ته چې د افغانستان په کلیو باندو کې میرمنې څومره لخپل اساسي او بشري حق څخه خبرې دي
تاسو یو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې په خیاتو کې تا ډېری خزي په خپل حقوق لا خبرې نه دي د سواد کچه ټیټه ده دوی ته ډېر زمينه نه مسايده شوی چې خوانځي تلر شي یا ته ديني ذکرې وکړي که ديني ذکرې مکړي دي ډېری محدود وي یالته دوی د فقهي مسایلو باندې نه پوهیږي دوی په شرعي په ډېرو مسایلو باندې نه پوهیږي فقط ډېر ابتدایي دینی تعلیمات هغه په ډېرو کمو سیمو کې داسې واقع شوي چې دوی په خپل حقوقو باندې په مکمل ډول باندې پوه شي هغه که وضعي حقوق دي چې د دوی حقوق پکې خوندي شوي او که الهي قوانین
بله له خپل حق څخه ناخبري یا ناپوهي دا څومره زیان رسولی سي هغه که میرمنو ته یې کنارینه ته وي
ځینو سنتي ټولنو کې عرف او عادات او رسم او رواج تر ډېره په قوانینو باندې برلاسه وی متاسفانه دغه شی په افغانستان کې به خصوصا په کلو باندو کې دغه مسله ډیره شوې ده تاسو په هیڅ قانون کې د بدل مسله نه لري میرمن چې په بدو کې لا ورکول کیږي تاسو د هغه بیلګه د نړۍ په هیڅ قانون کې نشي پیدا کولای او همداسې په ابراهیمی ادیانو کې او په مذاهبو کې تاسو دا مسله نشي پیدا کولای اما متاسفانه دغه یو بد رسم او رواج او عنانات په دغه کلو باندو کې د کلونو رئیس رواج وو، نو دغه مسلې ډیر د ښځو په ژوند باندې بد اغیزه کړې ده، او اته دغه مسایلو بیا د کورنی ژوند دغه ماحول هم تر ډیره تر تاثیر لاندې راوستی ده، چې په دې کې بیا سړیان هم شامل دي. تاسو فکر وکړئ که چیرې یو میرمن په بدو کې ورکول کیږي، نو تصمیم ګیر ډیر هغه کسان وي چې د هغې مستقیم سر و کار د میرمنې سره نه وي، یعنی ښځه یې نه وي، کیدای شي خسر، کیدای شي د کورنۍ نور مشران دغسې یو فیصله وکړي د بدو مسله مثال. نو بیا وروسته کله چې دغه خپل دوه کسان خپل شخصي ژوند ته ننوځي، نو دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، او د دې تاثیرات تنها په ښځې باندې نه وي، د دې تاثیرات په هغې کورنۍ وي، د دې تاثیرات مستقیم د دې په میړه، د دې په اولادونو، او همداسې بیا په ټولنه کې هغه ټول کسان چې دوی سره په یو ډول تړاو لري متاثره دي.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې لیدل کیږي تر ډېره حده د کورنۍ نارینه نه غواړي چې ښځې په دې برخه کې معلومات پیدا کړي، هغه که په خپله ټولنه کې وي، هغه که د میډیا له لارې وي، هغه که نورو ځای کې. نارینه، البته یو شمېر نارینه ټول نه یادوو، ښځې یو ډول په تیارو کې ساتي، د دوی اهداف له دې څخه څه کېدلی شي؟
بیا هم هماغې مسئلې ته راځو، کله چې په هیواد کې قوانین پلي نه شي، بیا دا مسایل ډېر رامنځته کېږي. مثال تاسو فکر وکړئ، کېدای شي ډېر په کلو بانډو کې حتی زمونږ یو تعداد داسې سړیان وي چې هغوی د دې طرفدار وي چې دغه میرمن، دغه لور، دغه خور باید په خپل حقوقو پوه شي، باید ښوونځي ته لاړ شي، باید پانتون ته لاړ شي، باید دینی زده کړې ولري، باید عصري زده کړې ولري. اما هغه ټولنه دومره تړلې ټولنه ده چې هغه مجبور ده چې په هغې ټولنه کې اوسیږي، هغه کوم معیارونه چې د هغې ټولنې دي، ولو که هغه معیارونه د دې په شخصي یا د دې د اولاد، د دې د میرمن، د دې د خور په شخصي ژوندونو باندې منفي اغیزې ولري، دوی بیا هم تابع د هغې دي. نو دغه متاسفانه په دې څو لسیزو کې چې په افغانستان کې ثبات نه و، نو ډېره زمینه د دې مسایده نه شوله چې دغه ځینې بد رواجونه، ځینې بدې انګېرنې چې ټولنې له یو کار څخه لري. مثال تاسو فکر وکړئ که په کلو بانډو کې یو کس د دې هڅه کوي چې خپله لور مکتب ته ولیږي، کېدای شي د ډېرو خلکو د انتقاد نښه شي. نو په دې خاطر چې دغه نفر په هغه ټولنه کې یو څه آرام اوسي، دغه قربانیانې بیا خپله او تر ډېره د کور مېرمنې متخوی کېږي.
بله، لکه څنګه چې په خپرونه کې له بدو دا ونه سوله، کله چې یوه انجلۍ په بدو کې ورکول کیږي، هغه خپله دا او نږدې کسان تصمیم نه نیسي، نور کسان تصمیم نیسي. همداسې په نورو مسایلو کې هم ده، کله چې یوه انجلۍ یو چاته ورکوي، یا یو هلک ته یو چیرې کوزده کوي، په داسې وخت کې هغه دوی خبرېږي چې دا کار وخته سوی وي، یعنی له یو انجام سوي عمل سره دوی مخامخ کیږي. دغه موضوع څومره د دې لامل کیږي چې د دوی حق تر پښو لاندې سي؟
واضح خبره ده، کله چې تاسو تصمیم ګیری نه وي او پریکړه ستاسو په اړه باندې کیږي، نو واضح خبره ده چې قرباني هم تاسو مستقیم یې. میرمنې تر دننه پورې همیشه قرباني دي، دوی همیشه په دې مسایلو کې قرباني دي. او یو بل مسلې ته هم باید اشاره وکړو، هغه دا چې دغه کم تاوتریخوالی چې په کورونو کې بیا وروسته پیدا کیږي، د دې هم یو علت دا ده چې تاسو د یو چا د ژوند په اړه باندې فیصله کوئ چې هغه د خپل ژوند په اړه باندې او د دې تصمیم په اړه باندې هیڅ نو آګاهي نه لري. نو بنان بدو مسله به یو بیلګه راواخلو، هغه کوم کور ته چې دوی په بدو کې ځي، اول دوی ته د یو انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي. دویمه مسله، کوم ظلمونه چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې ډېرې بیلګې شته او کېدای شي ډېرو کسانو په خپلو سترګو کې لیدلي وي او تعب نه اوسې هم عملاً ګوري، تاوتریخوالی مسله ده، د ځان وژنې مسله ده، د کور څخه د ویستلو مسله ده، حتی ډېرې داسې قضایې هم په افغانستان کې ترسره شوي دي او اوس هم امکان لري چې داسې وي چې کله یو جنۍ په بدو کې ورکړل شوې ده، هغه د خشونت له وجې ځان وژنې ته مثال اقدام کړی دی، یا داسې یو تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې دغه دښمني چې دوی غوښتله د یو جنۍ په ورکړې سره له منځه یوسي، دا بېرته له سره تازه شوې ده او د یو بلې دښمنۍ او تاوتریخوالی او حتی د مرګ سبب ګرځېدلی.
بله، کله چې کورنۍ تاوتریخوالی له خپل حد نه واوړي، نو دلته یو بله شرعي مسله چې طلاق ده. مګر په افغاني ټولنه کې دې ته ډېر داسې کتل کیږي چې یعنی دا کار باید ونه سي، چیرې که ځوان نه کیږي دغلته دا ښځه مجبوریږي او دې ته دا حق نه ورکول کیږي، دا طلاق غواړي، ځکه نارینه وایي دا یوازې یعنی زما واک دی. دلته څومره بدې پېښې رامنځته کیدلی سي چې حتی هغه آخري فیصله چې د ژوند د ښه کولو لپاره طلاق ده، اما حق هم دوی تنور کول کیگی
شرعی قوانینو که پا اغا اسلامی هوادونو که چه تاسی در افغانستان سر ردیر نیزده لیدلی شی او یا هم لگل افغانستان سر خلره تاسی گوری چل تا قوانینو که دغه مسئله در طلاق تر دیر پوری واضح شویده اتا در افغانستان پا قوانینو که هم در طلاق په خاص مواردو کې خزه حق لري چې خپل طلاق وکړي او کازو چې تاسو د ټولنې د خلکو د خبرو د نوم بدوالي د مسایلو خطر باندې د ژوند باوجود د چره دوو طرفینو ترمنځ نور د سولې د لپاره هیڅ لار وجود نه لري او اته امکان دی شته چې په دغه کورنۍ کې یا د دې کورنۍ پورې تړاو لرونکو خلکو ترمنځ داسې پیښه رامنځته شي چې د انسانانو ژوند پکې لاړ شي اما بیا هم طلاق ته نه ځي پورې زه په دې وروستیو کې د ډیرو داسې مواردو نه باګه شوم چې په افغانستان کې د طلاق د پاره چیرته مراجعه کیږي یو خاص وخت ورته ورکول کیږي د تفریق د دوو کسانو او ګوري تاسو ګوري په افغانستان کې یو تعداد خلک په مخدره توکو باندې ذهني توازن نه لري د دوی څخه د هر نوع غیر انساني حرکت توقع کیدی شي اما ډیر وخت دغه مسله حتی تر رسمي مرجع پورې نه رسی په دې خاطر چې بیا هم هغه د ټولنې د خلکو د خبرو کولو د بدنامۍ او دغه یو ننګنی یو هاري غنی چې چیرته یو میرمن د طلاق غوښتنه وکړي اما که چیرته بیرته بیا هم راشو هغه اسلامي قوانینو ته په اسلامي قوانینو کې په خاص مواردو کې ښځه د دې حق لري چې د یو چا که ژوند نشي کولی په هغه خاصو څو دلایلو باندې کولی شي د طلاق غوښتنه وکړي یعنې تنها دا خبره نه ده چې ولې د ښځه مخکې شي یا ښځه هیڅ حق نه لري هم رازو دی ده چې آګاهي د قوانینو نه وجود نه لري متاسفانه په تیرو څو کلونو کې چې د ښځو په نوم باندې ډېر داسې حرکت نه رامنځته شوي و چې موږ د ښځو د حقوقو لپاره کار کوو موږ د ښځو پشتیبانی کوو موږ دا سل عنوانونه یې ورته ورکړي وو اما متاسفانه ډېر مسایل هلته هم د کاغذ په مخ وو تاسې وګورئ که چیرې د څو تیرو کلونو د ښځو وضعیت وګورئ تاسې وکتل چې په میلیونونو ډالر د خاصو عنوانونو لاندې د ښځو د حقوقو د حق د یاد کولو لپاره ولګول شول اما متاسفانه نه اسلامي قوانینو ته پاملرنه وشوه او نه وضعي قوانین که د افغانستان قوانین وضعی قوانین ټول د اسلامي قوانین تر سوري لاندې جوړ شوی دی یعنی په قانون کې لیکل شوی دی که چیرته هر هغه مسله چې د دین سره د قانون سره د شریعت سره په ټکر کې وي هغه قانون کېدای نشي قوانین نه پلي کېدل غته سنځم دا و قوانین ته مراجعه نه کېدل متاسفانه تر هغه ځی پورې نه رسیدله یعنی موږ تاسو په کلو باندو کې د جرګو مسله لرو په جرګو کې اتیا سلنه ملامتي په خزه ده یعنی شل پسلو کې دا امکان شته چې یو څو کسان خیرخوا او لدین څخه خبر او د انساني حقوقو د احترام کسان التوی چې بیا د خزه د حقوقو د دفاع لپاره او دغه صداقت لري الته بیا خپل نظر سرګند کړي
بله په دغه کورنیو کې واضح خبره ده چې اره ورسته او تریخواله په ماشومان باندې بد اثر کوي دلته د کوچنیانو حق څومره تر پښو لاندې کیږي
په داسې مسایلو کې اصلي قربانیان ښځې او ماشومان دي تاسې وګورئ که چېرته ښځې او ماشومان پرته د کور د چاردیوالۍ نه نور اخوا ته هیڅ نه لاسرسی نه لري یعنی حتی ځینې کورنۍ داسې دي چې جنۍ د کور خلک نشي کولی یعنې پلار یې ورور یې او نور د کورنۍ غړي یې نشي کولی چې حتی دوی وګوري مینان همغه یوه کوټه یا همغه یو کور دی او دغه ماشومان دي او دغه مور ده چې تر ډېره پورې د مسئله قربانی کیږي واضح خبره ده چې ماشومان په داسې عمر کې چې هغه د موضوع پاکستانو کې یو څه کم راځي په دې خاطر چې دی په داسې عمر کې نه دي چې په دې باندې پوه شي چې څه خبر روانه ده هغه فقط خوشونت ګوري او په تصویری ډول باندې خپل ذهن تصفاري او هغه د دې پراتلون کې باندې د دې دراتلون کې ژوند باندې د دې د لویدو په دغه جریان کې د دې په شخصیت باندې فوق العاده منفي تاثیر لري
بله اوس څه کول پکار دي چې اصلا په اول کې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته نسي او بیا که تاوتریخوالی رامنځته سو دا مشکل حل سي اما په هوای دلته څومره مهم ده چې یعنی تاسو د دې لپاره چې سیال شریک د کامران سي خلک خبرې ونکا په کور کې د کور د غړو موضوع تر مرګ رسوي مګر تاسو دې ته غاړه نه ږدئ چې دلته سوله راسي ځکه بیا دوی ته خو بیا ننګ ښکارېږي. دغه هلته عامه پوهاوی څومره مهم ده او د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
عامه پوهاوی ډېر مهم دی. په هر حکومت کې د قانون پلي کول او خلکو ته دا ښودل چې دلته یو مرجع وجود لري، تاسې که کورنۍ ستونزې لرئ او د دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو کولی شئ مراجعه وکئ او د خپل حق غوښتنه وکئ. دا ډېره مهمه ده. تاسې فکر وکئ که په یو کورنۍ کې داسې یو تاوتریخوالی رامنځته کېږي، د کورنۍ نارینه هم باید په دې باندې پوه شي که چېرته زه ظلم کوم نو داسې یو مرجع شته دی، قوانین شته دی چې زما څخه زما د ظلم پوښتنه کېږي، او که چیرې دا راباندې ثابت شول چې هو رښتیا ما هم ظلم کړی نو زه به د قانون منګول ته سپارل کېږم او خپله سزا به ګورم. که چیرې داسې وشي، تاسې وګورئ په ډېرو اسلامي هېوادونو کې کورنۍ تاوتریخوالی نشته دی، د ښځو سره خشونت ډېر کم دی، یعنې په نشت کې حساب دی که پرتله یې کړو د افغانستان سره. هلته اسلامي حکومت شته دی، هلته اسلامي قوانین شته دی، اما مسله دا ده چې دغه اسلامي قوانین پلی کېږي په خلکو باندې. نو هر کله چې په یو ټولنه کې وګړي په دې باندې پوه شي چې قانون زما څخه لوړ دی او زه باید د قانون تابع اوسم، او که چیرې د قانون خلاف یو عمل کوم نو زه به خپله سزا ګورم، نو په دې صورت کې بیا د قانون پیروي کیږي او د دغسې مسایلو مخنیوی کیږي.
خپل نارینه وو ته به څه ویل تاسو ولرئ چې سید اوس په افغانستان کې هغه پخوانی قانون چې هغه هم نشته، څوک تاسو نه پوښتنه نه کوي؟ خپل نارینه وو ته تاسو څه وایئ چې دوی په خپل کور کې څه ډول چار چلند وکړي؟
زه مخکې دې نه چې نارینه وو ته خپل پیغام ورسوم، زه میرمنو ته پیغام لرم. هغه دا ده چې تاسو په ډیرو مواردو کې ګورئ چې تاوتریخوالی د ښځو له لورې پر ښځې کېږي، یعنی دغه مسله دوو میرمنو چې په یو کور کې ژوند کوي. موږ اوس په افغانستان کې سنتي ژوندونه لرو، په کور کې دوه درې څلور پنځه میرمنې دي، په هر لحاظ چې وي میرمنې په یو ډول باندې کېدای شي یو تعداد، یعنی زه ټول نه مخاطب کوم اما یو تعداد، بله د دې باعث کېږي چې خپله میرمنه ده او د یو بل میرمنې لپاره ستونزه جوړه کړي. متاسفانه چې دا بیا وروسته وروسته سړیانو ته رسېږي، یعنی په دویم او درېیم قدم کې دا مسله سړیانو ته رسېږي. که چېرې میرمنې په دې باندې فکر وکړي چې زه خپل یو همجنس ته څنګه دا زمینه ایدا کوم چې دغه ژوند لا خشي تر دې چې تریخه کړم، دغه مسله بیا سړیان ته کم رسیږي. او سړیان هم پیغام داده او نظر مې داده چې کچېری منګ یو استلا لرل چې کوي سړی هیڅکله په خپل خزي گزار نه کړی.
bale
نو تاسو کچېری واقعا سړیان او د افغاني ټولنې یو برخه یې، منګ تاسو په خپل کیسو کې په افسانو کې د سړیانو سړیتوب ډیر وخت د خزو په مقابل کې ثابت شوی دی. معنا دا چې منګ تاسو په خپل ټولنه کې ډیر احترام خزتا، ډیر حقوق خزتا، په سخت ورځو کې اول د خزو ژغورل، په بد حالت کې اول خزو ماشومان ته ځان رسول، دغه منګ تاسو په خپل ټولنه کې خصفات هم لرل. متاسفانه ځینې کسان نه اخلي او نه عملي کوي، هغه د هغوی کمبودي ده. اما موږ په دې ټولنه کې اوس هم داسې کسان لرو چې د ښځو لپاره فوق العاده احترام لري، په دې خاطر په دې پوهېږي چې ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه لور ده، او هیڅ سړی نه غواړي چې لورې له بدې ورځې سره مخ شي، لورې له تاوتریخوالي سره مخ شي. بنان که چیرې دغه حس ولري نو هغه هیڅکله هم د چا لور، د چا خور او د چا مور نظروي او بد ورته نه ګوري.
ډیره زیاته مننه سادات صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ډیره مننه.
قدرمنو دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د هغو میرمنو پاکله خبرې وشولې چې دوی له خپلو اساسي او بشري حقوقو څخه خبرې نه دي او لامدې وجه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له موږ سره په دې خبرونه کې میلمه و د ټولنیزو مسایلو په برخه کې فعال او پخوانی ډیپلومات سید نجیب الله سادات. تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
ستاد غاڑ ہار دے نارنج ولے ولے سمال لے چنار دے نارنج ولے ولے ستاد غاڑ ہار دے نارنج
سولی بیزار انجلی وی 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 اول دے وکڑلو اقرار انجلی بیا نو زما سولی بیزار انجلی وی 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 دا سرنگ اقرار دے نارنج ولی ولی دا سرنگ اقرار دے نارنج ولی ولی زما للی چنار دے نارنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہار دے نارنج ولی ولی زما للی چنار دے نارنج ولی ولی دستا دا غاڑ ہار دے نارنج ولی ولی
سهار لشپگو دا ما خام تر شپگو بجو پا لندو چپو نونس یو ویش او پینز ویشت مترو
ازادی راڈیو چلیر ویش ساتھا
یو میں آس یو شرے
یو مخبلیم